السلام علیکم سهر مو پخیر تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د کال 2015 د جنوري د میاشتې 28 نیټه او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دی زه منور شاه او زما ټکنیکی همکار جوناتن د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې تاسو هرکلی کو د غړې کې به د شمالي وزیرستان د کډوالو قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو سکولونو ته د وسلو وړلو په حق له استادانو د رد عمل او یو شمیر نور موضوعات په اړه ریپورتونه واوري د ځنې نورو ریپورتونو ترڅنګ خوندوري سندره هم په دې خبرونه کې اوریدل شي خو په سر کې پام وکړئ د دې سات تازه خبرونو ته د خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت وايي د قبایلی سیمو نه به کور شوې خلکو خپل سیمو ته د واپسې سلسله با د راتلونکو میاشتې د 15 نیټې نه شروع شي افغان ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان د سفر پر مهال د دغه هیواد د ولسمشر سره په یو شمېر ترقیاتي منصوبو خبرې اترې کړې دي او روس او یوکرین سلا شوې چې د یوکرین په ختیځه سیمه کې به یوکرینی ځواکونه او روس په لوه بیلتون غوښتون کې د منسک لوزنامې تر مخه ټاکل شوې کرخنه 15 کیلومتره شاته شي او اوس د خبرونو تفصيل د پاکستان د ریاستي چارو او سرحدات وفاقي وزیر وایي د قبایلی سیمو نه به کور شوې خلکو خپل کورونو ته د ستنېدلو سلسله با د راتلونکو فروری میاشتې د 15 نیټې نه شروع شي عبدالقادر بلوچ پرون نا وخته په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته وویل دا کډوال چې شمیره یې خواوشا 2 میلیونه تر رسیدلې د ستنېدلو او بهالي عمل به یې په یو کال کې مکمل شي او په دې بسل عرب روپی لګښت کېږي چې پکې د متاثرینو سره مالی مرستې هم شامل دي نو موري په دغه مقول چې یوې خواته په شمالي وزیرستان کې ضرب عذاب نوم عملیات جاری دي نو بلې خواته به د هیواد په خارونو او نورو برخو کې هم د وسلوالو خلاف عملیات کیږي عبدالقادر بلوچ په رسنیو ټینګار وکړو چې د ترهګرۍ خلاف دی د انتظامی او پولیس مرسته وکړي د افغان کډوالو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړي وویل حکومت ژمن دی چې د روان کال د دسمبر د 1.5 نیټې نه پس به د افغان کډوالو خپل هیواد ته بایزته واپسي یقیني کوي د خیبر پښتونخوا د سکولونو د استادانو اتحادیه سکولونو ته د وسلو وړلو نه انکار کړی دی پرون په پیښور کې د ټولو صوبې د سکولونو استادانو بیلابیلو اتحادیو په ګډه یو غونډه وکړه په دغه موقع د پیښور ضلع د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان مشال ریډیو ته وویل
کم خبره چې د حکومت د طرف د وسلې په حواله باندې روانه ده موږ دې سره بالکل اګری نیو ځکه چې موږ وایو چې موږ د سکول نه تاړې نه جوړول غواړو او استاد ځان سره وسله راوړي یا ټوپک راوړي نو موږ ماشوم له کم تاثر ورکو کم ماحول ورکو ولا پکادار چې سکول د سکیورټي کار چې کم دی هغه د کم د سکیورټي اداري دي اگر دې لپاره مختص په کار شي هغه د فرض ادا کی
په دې غونډه کې د تعلیم پخوانی وزیر او صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک هم ګډون کړی و چې د صوبایي حکومت په دې ګام یې سخت نیوکه وکړي د تعلیم موجوده صوبایي وزیر عاطف خان هم د غونډه کې برخه واخیسته وی ویل چې حکومت به هیڅ کله د سکولونو د حفاظت ځمواري پوستازانو نه چوي د یادونه وړ ده چې د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د اطلاعات او صوبایي وزیر مشتاق غنی یوې خبري غونډه کې ویلي و چې استادان د ځان او ماشومانو د حفاظت لپاره سکولونو ته وسله راوړي د افغانستان ولسمشر پرون په اشکاباد کې د ترکمنستان له ولسمشر سره ملاقات وکړ پرون د افغانستان د ولسمشر دفتر ارګ نه خبره شوې خبر پاڼه وايي اشرف غنی د قربان ګولی بیردی محمدوف سره د افغانستان د لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګیس د منسوبې په اړه خبرې وکړې دا راځي د ترکمنستان نه افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ تیرېدو په پروژه چې بل لور ته به ترکمنستان نه آذربایجان او جارجیا ته رسیدي هم خبرې وکړې ولسمشر اشرف غنی ویل د غواړي چې د ترکمنستان ګیس او بجلی د افغانستان د لارې چین ته هم ورسول شي د ترکمنستان ولسمشر محمدوف بیا هله سرګند کړه چې روان کال به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت دوه برابر شي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د امریکا په مشرۍ نړیوالې اتحادیه ته اپیل کړی چې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې خلاف د جنگ لپاره د ورسره لا نورې مرستې وکړي او دا چې تر دې د ورسره د څومره مرستو ژمنه شوې هغه کافي نه دي علی بادی پرون اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی ته ویلي چې د عراقي ځواکونو په تربیت کې توندي او د ژمنې مطابق د وسلو رسولو ته ضرورت لري نو موري ویلي د لړکې د ډیر سکولو خبري شوې وي خو په حقیقت کې ډېر کم عملی شوې دي علي بادي یو وار بیا په دې خبره ټینګار وکړ چې په عراق کې بهرني ځواکونه نه غواړي خو بهرني مرستو ته اړتیا لري. نوموړي وویل هیواد یې د 13 اګست د میاشتې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف ترسره شوي خواوشا زر هوایي بریدونو باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اتحاد منندویه دی او دا چې دغه هوایي بریدونه ډېر زیات موثره وو. د جرمنی د خارجه چارو وزیر وای یوکرین او روس په هغه طریقه سلا شوې چې پکې بدواړه هیوادونه د یوکرین د مشرقي برخې نه درانه وسله وباسي. فرانک والټر سټین مایر ویلی دواړه خواوې درانه وسله د تیر کال د منسک له وزنامې له مخه مقرر کړی شوې کرخې نه 15 کیلومتره شاته په ایستلو باندې سلا شوې دي. نوموړي دا څرګندونې پرون د برلن د خبرو اترو نه پاس کړې دي. دا خبرې چې 4 غنټې جاري وې پکې د روس، یوکرین، فرانس او جرمني د خارجه چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. بلخوا د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو په روستور لګولې چې د یوکرین خاورې ته یې سباند 9000 پوځیان استولې دي. پرون د سویټزرلند په ډیووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته د وینا په وخت موړي غوښتنه وکړه چې روس د منسک د امن لوزنامې تر مخه خپلې ذمہواری عملي کړي. پوروشینکو په دغه موقع زیاته کړه دی وای یوکرین دا مهال د یرغل سره مخ دی چې پکې نه یوازې د هیواد نه کرایم یا سیمه جوړه کړې شو بلکې د یوکرین 2% خاوره یعنی لوهانسک او دونسک خاورونه هم قبضه کړې شوې دي او د روس په لوه بیلتون غوښتونکو دغه تیری ډېر زورونکې دي. د یوکرین په مشرقي برخه کې د میاشتو راهیسې روس په لوه بیلتون غوښتونکو د یوکرین د امنیتي ځواکونو سره په جنگ اخته دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو اولنۍ غړې سلام پختونخوا ورای چې پکې درته د دغه ریپورتونو تفصیل وړاندې کوو. د پاکستان د سرحداتو او ریاستي چارو وزیر ویلي د راتلونکو میاشتې د نیوایي نه بعد قبایلي سیمو کډوال خپل سیمو ته د ستنولو لړۍ پیل کړي. هلته د بانو کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک سم مشکلات لري.
میشته ډېر تکلیف ته پدا چې رستن ملاویږي نه دوی دوی شپې درې درو کې د غاس په خوره شو ورغړي کمی کغه ځای نه ورته ډېر کمیشته چلش کې څه خاطوي.
حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي په قومي اکشن پلان کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره هم کمیټي اعلان کړی دا به څومره موثره وي سیړونکي او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي.
فوجي عملیات روان دي او تل کې امنیت ښه نه دی او ډېر خلک بې کوره شوي هم دي. نو داسې امید کول چې دغه اصلاحات به ژر مخکې کړای شي یا به عملي شي دا به د وخت نه مخکې خبره وي.
د خیبر پختونخوا د استادانو اتحادیه سکولونو ته د وسلو وړلو نه انکار کړی دی. د پیښور د ضلع د استادانو مشر عزیز الله خان هم مشال ریډیو ته دغه خبره تایید کړې ده. په دغه موقع د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وویل د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه تر څنګه به خوندور سندرې هم واورې. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې همدا غړې د سلام پښتونخوا په غاګ باندې شروع شوې. د سلام پښتونخوا اولنۍ موضوع چې څنګه تاسو خبرونه کې هم واوریدله د سرحداتو او ریاستي چارو لپاره د پاکستان مرکزی وزیر عبدالقادر بروچ پرون یو خبری غونډه کړې ده چې پکې د قبایلي سیمو نه د عملیاتو لوجې به کور شوې خلکو خپل سیمو ته د ستنېدلو په اړه سرګندونې کړې دي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله د ټلیفون په لیکره. احمد الله سهار دې په خیر. د دغه خبری غونډه تفصیل را سره شریکه.
ډیره مننه منور شاه. د پاکستان د سرحداتو او ریاستی چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ 13 ورځې یوې خبری غونډې ته وویل په اسلام آباد کې چې په ملک کې چې کوم په ارضي توګه بې کوره شوي خلک دي لکه د شمالي وزیرستان چې کوم کډوال دي نو د دوی د واپسۍ لړۍ به د راتلونکې میاشتې د دویمې هفتې یعنې د نیمې نه به چې کوم دی دا به شروع شي او دا عمل پوره کولو کې به یو کال لږي، یعنې دا متاثرین واپس خپلو سیمو ته لیږلو دی کې به یو کال وخت چې کوم دی دا به لږي. هغه سیمې چې چېرته اپریشن مکمل شوی نو دوی به کوشش وشي چې د راتلونکې میاشتې نیمې نه هغه سیمو ته متاثرین چې کوم دي د هغې لیږل شروع کړي او چې څنګه څنګه علاقې خالي کېږي د وسلوالو نه نو هغه شان به دا متاثرین واپس خپلو سیمو ته لیږي او د دې 400,000 بې کوره شوي خلک چې کوم دي په اپریشنونو له وجې د دوی دوباره بحالۍ لپاره حکومت ته دا مهال د 140 روپو ضرورت دی چې د دوی بحالۍ عمل چې کوم دی هغه پې وکړلی شي. ولې دغلته نور هم چې کوم سکولونه وران شوي دي، هسپتالونه دي، یا نور چې په سیمه کې کوم ځایونه وران شوي دي نو هغې دپاره دوی ته د نور زیات کومک ضرورت دی او دې حوالې سره چې د ملک څونه شتمن خلک دي چې څونه ادارې دي نو هغه دې ولګي او په دغه سیمه کې د هسپتالونه سکولونه او نور د ضرورت چې کوم ځایان دي نو هغه جوړولو کې دوی سره
مرسته وکړي. ډېره مننه احمدالله چې تفصیل مو راسره شریک و. مو اوریدل چې د سرحداتو او د سرحداتو او ریاستی چارو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې کډوال باخ پولیسو ته د روانې میاشتې د نیمایي نه ستنېدل شروع شي. بلخوا د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان نه خوښه لس لکه خلک به کور شوي چې زیاتره یې د بنو کډوالو کیمپ کې میشت دي. دوی وایي د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، په خاص توګه د راشن تقسیمولو مرکزونه اکم دي او په خاص ورځو خلاصيږي نو په ورځو ورځو د انتظار با وجود دوی راشن تر لاسه کولو کې اکثر بریالي نشي. بلخوا چارواکي وایي دوی د کډوالو مشکلات د ختمولو هڅه کوي. په دې حق له د بنو نه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د شمالي وزیرستان به کورشوي کډوال وایي د راشن اخیستو لپاره په سخته یخني کې هم شپې ورځې تیروي، خو د زیاتې ګڼې ګوڼې او راشن سنټرو کمی له وجې دوی نشي کولی چې خپل مرستې په اسانه واخلي. دوی وایي په میاشت کې یو ځل راشن په مخصوصو ورځو کې ورکولی شي چې د هغې وروسته ډیری کډوال پاتې شي، ځکه په سنټرو باندې شپه ورځ کتارونه ولاړ وي. بنو کې د راشن سنټر مخې ته په کتار کې ولاړ یو سپین ګیری وایي دوه ورځې یې تیرې کړې او اوس هم په انتظار دی.
پر راشن می روتلی شل میشته ډیر تکلیف ته پدا چې رستن ملاویږي نه دوی دوی شپې درې درو کې دغه په دغه خوره شو ورغړي کمی که غځای نه ورته ډیر کا میشته چلش کې څه خات وی خاصه رکاوي خو کمیاش ټټه وی خو کنه میر زنه زور کې میر صبر نشي څوک پکې سره کو څوک څوک سره کو کنه خوشا مصیبات ای یم سره دا ډوري چې کنه په پوتو شي پاتې خو میر کنی نه کام دی.
محمد علی وای دراشن اخستو سره ور باندې لخت هم ورولې شي
بد بورز په انتظار تیری جی په داشه ګډون هشت په داشه مزور خلک هشته د هغه باوجود پولیس چې کی ما دو په میش پسې د زناور غند لوړ روخلی ډبوی مو د دښینه تزی کو چې بد وې شپې وی مزور خلک وی په کونټی شوی یی او چاته د ګنډې تکلیفې چاته د ملي تکلیفې چې کی ما دو سکتې پرشن ولوي مهرباني ده دا وشي د ډی پی زولا چې میشته دا زینا ډیر کو کا زینا نشي ډرا ولای به د میش 30 30 40 40 کسونه نه بوزي په منټ منټ نت خروب پیږي کی ما دو اسه ټیم د میژن زایا کو
دراشن سنټر مخې ته په انتظار کې ولاړ یو بل سپینګیره میر صاحب خان وای سومرا راشن چې اخلي دومرا ورنا پر خرچا وشي
میر واره سنت شپا تیرا کی چکل شپا تیرا شي گایستا مشتا بیا مکان شملاو زو حکومت تا دا درخواست کو چې د زاینا ډیر شي د رسن ور کاوله نه د حکومت د ټپړی ولا خالکه کا مشتا لر لر نه خال کرسي په خپل م 15000 روپے کر یار لگا ولی دو 15000 رسن هنه دو دا وړ وړ کی دا سپین ډری اغا وال ټیکل نه د پولیس ولا ګرام دی ویل شو دغه تا ورا سيږي نه بیا سپین ډری ګرام دی چې ټوله شپه تیرا کو
کلامو چې په دې اړه ډومیل راشن سنټر کې موجود د هلال احمر میډیا اینڈ کمیونیکیشن افیسر محمد انور نو پوښتل څوک چې پر کډوالو مرستې ویشي نو دوی خلکو سره یې روي چې د راشن نه به پاتې شي نو ډیره ګڼه جوړه شي، خو راشن ختمی گینا او هر یو کس ته به رسوي.
چې کله خل داسې په تکلیف روشي پاشه خو لیا ډېرې مسلې وي. د انتظار خبره د مخ پل چې کوم یو ریکوست ته چې کسه راشن دې میږ چې څوره دی د اول ورځې نه کاشیری شي د اخره پرې دا ختم کیږي نه. هر سړی ته انشاءالله خپله حصه چې څوره دو هغه وې راسي. بیا چې کله خل ډېر والا روشي بیا لازمی خبره دو په کاتوري ناشې دغ د زور سره کو امو اخل کې ته ریکوست وي چې چا ته راشن ور ختم شوای نه دی، کم از کم هغه لږ اخري ورځې ته شای پرېږدي. چې څوپرې میژ دا نوي پیرا کړي راشن میژ نشي بند کولای. میژ ته سو د مراکه د جرګې خال کې سره پویاولای شي چې په خپل داسې لاس پنځله سه کاسه کمیټي جوړاوي چې کله هم داس کاتوري نه جوړیږي بیا میژ سره امداد کو.
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې وسله والو پر ځای د فوزي عملیاتو نه قریبا لس لکه خلک کډه شوي چې زیاتره د خیبر پختونخوا په بنو کې میشته دي. په دغو کې زیاتره کډوال د کرایې په کورونو او خیمو کې ژوند تیروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پا پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د مشال ریډیو د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده چې نن یعنی د زیارت یا پنځشنبه د ورځې په 9 ساعت خبرونه کې به تاسو په بیلو بیلو خبرونه کې اوري. رازو د ریپورتونو سلسله ته د خیبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو استادان وایي د دوی کار د سکولونو حفاظت نه بلکې ماشومانو ته سبق خودل دی پکار دي چې صوبایي حکومت د سکولونو د حفاظت کار د امنیتي ادارو نه واخلي. د لړکی پرون په پیښور کې د استادانو یو غونډه شوې چې پکې د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان ویلي دوی استادان پابند کړي نه دي چې ګني خامخا به سکول ته وسله وړي. په دې حقله تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان دی ریپورت کې اورو.
د لړکې د چهارشنبه په ورځ پیښور کې یو غټه غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو د استادانو تنظیمونو استادو نه علاوه د تعلیم پخوانی او موجوده وزیرانو او د صوبایي اسمبلی غړو ګډون وکړلو. په دې موقع د استادانو تنظیم د پیښور ضلع صدر عزیز الله خان مشال لیډو ته وویل چې د استادانو کار صرف او صرف بچو ته سبق خودل دي نه چې د سکول ساتنه کول یا امنیت ټینګول، او دوی دغه خپل کار ته پرېښودی شي.
کوم خبره چې د حکومت د طرف د وسلې په حواله باندې روانه ده موږ سره بالکل اگرینیو، ځکه چې موږ وایو چې موږ د سکول نه تاړې نه جوړول غواړو او استاد ځان سره وسله روړي یا ټوپک روړي نو موږ ماشوم له کم تاثر ورکو کم ماحول ورکو ولا موږ له پکادار چې سکول د سیکورټي کار چې کم دی هغه د کم د سیکورټي اداري دي هغه د ډیره پر مختص ته پکاره چې هغه د فرض ادا کی. استاد کار دی صرف ماشوم ته پړای او هغه پړای ته موږ پری دی موږ د پولیو نه د مردو شمارې نه د دې ډیوټر نه آزاد کی نو موږ د بیا د تعلیمي معیار ته پوس دیو کړی چې هغه اوس استاد کار کوي کنه کوي.
هونډتا وینا کوم کی پخوانی رتای مزیر او په صوبایي اسمبلی کې د عامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د حکومت په دغه پریکړه نیوکه وکړه او حکومت ته غوښتنه وکړه چې سکول ته د استادانو لخوا د وسلې رړلو فیصله دی واپس واخلي. دغه پروگرام کې برخه اخیستون کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا په خیبر پښتونخوا کې تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان استادانو ته باور ورکړو چې تعلیم محکمې نه وړاندې داسې هدایت کړی دي او نه به په راتلونکي کې وکړي.
دا بالکل یو کلیر میسج دی چې د استاد کار سبق خول دي، داغه کار ټوپک تماچا نه ده، سیکورټي به هغه حکومت پرووایډ کوي او موږ باغی ته څوکیدارانو ته اسلحه پرووایډ کوو. پرایویټ سکولونو ته هم هغه چې خپل کم څوکیداران دي هغه ته پرمټ اجتي هغه ته لایسنس اجتي هغه مو ته موږ پرووایډ کوو. موږ داسې انسټرکشن نه دي شو کړی چې استادان دې سکولونو ته ټوپک تماچې روړي، چونکې زموږ معاشره کې خلک ځان سره په خپل مرزه باندې څوک روړي نو هغه ځان له خبر ده خو د حکومت د طرف هیڅ انسټرکشن نه دي شو شوی چې استاد به خامخا سکول ته ځان سره ټوپک تماچې روړي.
د پام وړ ده چې تیر کال په 14 دسمبر په اروین پبلک سکول باندې د وسلوالو برید وروسته د سکولونو د امنیت لپاره اوچت کړل شوی ګامونو پته ترس کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی یو خبري کانفرنس ته ویلي وو چې د سرکاري سکولونو استادان دې د خپل ځان او د سکول د امنیت لپاره سکولونو ته وسله راوړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو خبرونه کې ورته یو بل ریپورت دا پېښور په آر بي پبلک سکول د 14 د دسمبر د بریډ نه پاس د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو اقامي اکشن پلان تیار کړی وو چې پکې د نورو یو شمېر کمیټو نه علاوه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په غرض هم یو کمیټي جوړه کړې شوې ده. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړه کړې شوې دغه کمیټي به څومره موثره وي؟ ګولیاز یې په دې ریپورت کې جاج اخیسته ده.
د پاکستان پارلیمان سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمېر سفارشات وړاندې کړي وو، خو حکومت یو ځل بیا په دې لړ کې یو کمیټي جوړه کړې ده. د دې کمیټې مشري د خیبر پښتونخوا گورنر کوي. د قبایلی سیمو د چارو کارپو رحیم الله یوسفزی دریز لري چې په تاریخي تناظر کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې څه خاص نتیجې نه دي ورکړي.
چې کله د دوی سفارشات چې دوی واضح توګه موږ مخې ته راشي، نو بیا به موږ د دې باره کې خبره کول شو چې دا اوس کار کېدای شي نشي کېدای، کله پورې به وشي. خدا دې چې ما په خیال باندې په دې حالاتو کې چې په قبایلی سیمو کې فوجي عملیات روان دي، هلته کې امنیت ښه نه دی او ډېر خلک بې کوره شوي هم دي، نو داسې امید کول چې دغه اصلاحات به زر مخې ته راشي یا به عملي شي، دا به زما په خیال باندې د وخت نه مخکې خبره وي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمې باجوړ پخوانی غړی اخونزاده چټان چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو پخوانی کمیټې غړی هم دی، وایي چې د پېښور خونړۍ بری درستو د هر یو حکومتي ګام ملاتړ کوي، خو د دې اقداماتو د لارې د مسلې حل ممکن نه دی. دوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د کمیټې په اړه ویل
حکومت واقعي دا مسله ختمول غواړي، په دې کې ډېر غټ اصلي دی، په دې کې دنیا د مرسته په سر برابرای کې ریسرچ چیف جسټس یو کمیټې جوړ شوې ده. هغه سفارش ستراتیجی په دې کې د فاروق کشمیر په سر برابرای کې یو کمیټې جوړ شوې ده. هغه سفارش چې په دې کې د یو سو پارکو یو کمیټې دا هغه کې د مسلم لیگ نیم عام نمائندګی دا هغه شو یو لس پوینټ ایجنډا باندې کې چې صاحب په پاره کې راځي نو د اصلاحات یو کلش هغه مخه ته پر
اخونزاده چټان زیاته کړه چې قبایلی سیمو لپاره اصلي کمیټې د یولسو ګوندونو کمیټې ده، ځکه چې دغه کمیټې د دریو کالو خواري وروسته سفارشات وړاندې کړي وو. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په دې کمیټې کې شامل غړو سره مو د رابطې کوشش وکړو، خو د دوی سره رابطه ونه شوه. خو کارپور رحیم الله یوسفزی وای چې قبایلی سیمې له شپېتو کالو راهیسې د احساس محرومۍ ښکار دي، نو باید حکومتي توجه دوامدار وي.
دا توجه چې وشي نو بیا خو به کار مخ ته ځي، اوس فعلاً په توجه ښکاري. داسې معلومېږي چې دا حکومت او دا فوج ټول غواړي چې هلته کې اصلاحات راولي یا ته د خلکو ستونزې حل کړي، خو توجه به کله پورې وي دا اوس موږ ته خبره واضحه نه ده. او دا ده چې ما به خیال باندې تر څو پورې چې امنیت نه وي، تر څو پورې چې سیاسي توجه نه وي، تر څو پورې چې دې یو قسم اتفاق رائے نه وي،
کارپوهان دا هم وایي چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د دغه سیمو مشران هم په اعتماد کې اخیستل پکار دي او په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کول پکار دي.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان او چین ترمنځ د پاک چاینا اکنامیک کوریډور په نوم گوادر بندر ته د چین د تجارتي مالونو رسولو لپاره په یو اوږده میعاد پروژه د جنرال مشرف د دور نه کار شروع شوه دی، او په اول کې دواړه هیوادونه په دې سلا شو چې گوادر بندر ته سړک به د پښتونخوا د جنوبي ضلعو نه تیریږي او د ژوب د لارې به گوادر ته رسي. خو د میانه شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت غواړي چې په پنجاب کې د موټروی د لارې گوادر ته دغه لار ویستلشي. په دې باندې پښتون ملت پال سیاسي ګوندونه او د پښتونخوا حکومت صدرز لري. په دې حق لا د غلام غوس ریپورت کې تفصیل اورو.
د میا نواز شریف په مشرۍ د وفاقي حکومت د دې سوچ په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر اپراسیاب خانوایی چې دوی به د مرکزی حکومت د دې ګام مخالفت کوي.
موږ خو ډېر په سختۍ سره غوښتنه کړې ده په سېنېټ کې دننه هم او بهر هم، چې دا لارا چې کما ابتدا کې تجدید شوی وه هغه دا وه چې گوادر دا سڑک را روان شي او بلوچو سیمو باندې راتی شي ټول بلوچ سیمې چې دي هغه به کچ کی بیا به پښتنو سیمو ته راورسېږي او کوټې نه بیا داسې په ژوب او په دیای خان داسې بیا راشي او پښتونخوا کې به تیر شي او بیا به داسې په سوات باندې ختم شي د شام ته دی بیا وروسته چې دوی فکر کړی دی نو بیا ځان طرف ته خبره راکاږلې ده پنجاب باندې راتېرولو لپاره دې لارې کې دوی کوږوالی پیدا کوي خو دا انشاءالله چې مونږ به دې مخالفت کوو ایراد به نور کوو چې داسې کار وشي
او د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي چې کچېری وفاقي حکومت د دې لارې روخ لاهور ته وګرځولو نو دوی به دا مسله په قومي اسمبلی کې راپور تکړي
کدا داسې طریقې کار اختیار شو دی خو دا مطلب دی چې آیا دا صرف وزیر اعظم د پنجاب وزیر اعظم دی او کدا ټول پاکستان وزیر اعظم دی مونږ په اسمبلی کې اوچتو او ان شاء الله تعالی چې کدا په جنوب اسلام باندې تیر شو نن ته به اقتصادي ترقی شروع شي او مختلف ځایونو کې به کارخانې جوړې شي او آمدرفت هم شروع شي خلکو ته به روزګار ملاوېږي او دغه ټولو کې لنډه لاره ده زمونږ د هغه دی کو په دې کې تبدیلي دوی راوسته نو مونږ بالکل په هیڅ صورت کې مقابله قبول نه دي
او د پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت د دې ګام په کلکه مخالفت کوي چې کومه لومړی لاره ده هم هغه دی اختیار کړی شي زموږ جنوبي ضلع چې ډېرې شاته پاتې سیمې دي او دا تمه وه چې د دې لارې سره به د دغه سیمو قسمت هم راویښ شي مرکزي حکومت کچېرې داسې فیصله کوي نو موږ به دا د مرکزي حکومت لخوا زموږ د صوبایي حکومت په ضد یو ګام ګڼو صوبائی وزیر مشتاق غنی وایي چې په هیڅ صورت کې به د پښتونخوا حکومت دا ونه مني چې د چین نه د شمالي علاقجاتو په لاره راغلی سړک دی د پښتونخوا د جنوبي ضلعو د لنډې لارې په ځای د لاهور او پنجاب د نورو سیمو نه تیر شي او په پنجاب کې د موټروې د لارې دی په یو ډېره اوږده لاره دغه سړک گوادر ته ورسولی شي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګی چې پکې درته اولنې غړی سلام پښتونخوا وړاندې کوو په سلام پښتونخوا کې منګه سندرې هم د خبرونه برخه کې اچولې دي چې دا وخت درته د نغمې په غو کې دا سندره لرو د نغمه په غږ کې دغه سندره مو اوریدله. د مشال ریډیو اولنې غړې سلام پښتونخوا ته غوږی چې پکې نیمایي ته رسیدلی یو. په پښتونخوا کې نه نیمه بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د ریاستی چارو او سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د قبایلي سیمونه بې کوره شوي خلکو خپلو کورونو ته د ستنېدلو سلسله به د راتلونکي فروری میاشت د 15 نېټې نه شروع شي. نوموړي وویل دا کډوال چې شمېره یې خواوشا 2 میلیونه ته رسېدلې د ستنېدلو بهالې عمل به یې په یو کال کې مکمل شي او په دې به 100 اربه روپۍ لګښت کېږي. د خیبر پختونخوا د سکولونو د استادانو اتحادیې سکولونو ته د وسلو وړلو نه انکار کړی دی. په دې لړ کې پرون پېښور کې د ټولې صوبې د استادانو د بیلابیلو اتحادیو په ګډه غونډه شوې ده چې پکې د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان اهم ګډون کړی و او استادانو ته یې تسله ورکړه چې هیڅکله به د سکولونو د حفاظت ذمواري په استادانو نه اچوي. د افغانستان ولسمشر پرون په اشکاباد کې د ترکمنستان له ولسمشر سره ملاقات وکړ. پرون د افغان ولسمشر د دفتر ارګ نخبره شوی خبر پاڼوای اشرف غنی د قربان ګولی بیردی محمدوف سره د افغانستان د لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګیست منځوبې په اړه خبرې اترې کړې دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د امریکا په مشرۍ نړیوال اتحادیه ته اپیل کړي چې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې خلاف د جنگ لپاره د ورسره لا نور مرستې وکړي او دا چې تر دې دمه ورسره د څومره مرستو ژمنه شوې هغه کافي نه ده. علی بادی یو وار بیا په دې خبره ټینګار وکړ چې په عراق کې د بهرني ځواکونو موجودګي نه غواړي خو بهرني مرستو ته اړتیا لري. د جرمنی د خارجه چارو وزیر وای یوکرين او روس په هغه طریقه سلا شوې چې پکې بدواړه هوادونه د یوکرين د مشرقي برخې نه درنه وسله وباسي. فرانک والټر سٹین مایر ویلی دواړه خواوې درنه وسله د تیر کال د منسک لوزنامې لمخه مقرر کړې شوې کرخنه 15 کیلومتره شاته په استلو باندې سلا شوې دي. بلخو د یوکرين صدر پیټرو پوروشنکو پر استور لګولې چې د یوکرين خاورې ته یې سباندې 9000 پوځیان استولې. نو موړي غوښتنه کړې ده چې روس د منسک د امن لوزنامې تر مخه خپلې ذمہواري عملي کړي. د مشال ریډیو د تازه خبرونو لنډیز مو واورید او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو خپلې ادارې خبرې کړې دي. اسلام آباد کې زموږ خبريال رابع اکرم خان د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي وسلوالو لاړخه د آرمی پبلک سکول حمله غونډه نور امکانات هم د نظر نشي وسل کې دي. د وسلوالو لاړخه د داسې کوششونو منصوبه بندي هم وشوه خو هغه کوششونه ناکامه جوړ کړې شول. ادارې زیاتوي تر هغه غره مخنیوي لپاره پارلمان یوشتم آئینی ترمیم او آرمی اکټ ترمیم منصور کړو. د دې یو هدف پوره د اتفاقی رائے علامت ویل کې دي شي خدا کافي نه ده. ادارې لیکي کام ته چې د خپل بقا او سلامتۍ د کم جنگ مخه ده نو پاغي کې سات په سات دلیانه پیدا کیږي او نوی نوی چیلنجونه مخې ته راځي. نو په کار ده چې د لپاره سیاسي سماجی او مذهبي ګوندونو سره غونډکام متحد وي. ادارې په وینا په ملک کې د سکیورټي په لړ کې اقدامات اوجت کړی شوی دي او هیله په کار ده چې د اقداماتو په نتیجه کې به ملک دشمنه عناصر او منصوبې ناکامه جوړول کیږي. ادارې وایي د وخت تقاضا ده چې څنګه د قومي اکشن پلان د منظوري او تیاری په وخت ټول سیاسي ګوندونه متحد وو نو چې داسې مخکې هم دوی متحد ښکاري. ادارې اخیره کې لیکي وسوال عناصر صرف خبر پختونخوا پورې محدود نه دي بلکې کراچۍ، لاهور او کوئټه سره د ملک نور برخو کې هم دي. نو د داسې خطراتو مخنیوي لپاره د اولسي دفاع تنظیمونو، سکاوټس او د محلي پسته کمیټیانې فعال جوړولو ضرورت دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي آرمی پبلک سکول د شهیدانو فورم د خیبر پختونخوا حکومت نه د سانحې د تحقیقاتو مطالبه کړې ده او حکومت دوی ته په 2 هفتو کې رپورټ مخې ته د راوړو باور ورکړی دی. ادارې وایي وزیر اعظم او وزیر اعلی نه سوال دا دی چې د شهیدانو وجونکو ته به کله سزا ورکړی کیږي. ادارې لیکي تر اوسه پورې داسې یو تحقیقاتي کمیټې غړو معلومات نشته چې دا غینه توقع کړی شي او کومه کمیټې چې جوړه شوې ده نو دا غیر رپورت سروي خترسه تیرېدو باوجود هم مخه ترا نغلو. ادارې زیاتوي دا معاملہ به حساس وي خو داسې سره زری به وي چې خلکو ته دا غیر بچو د قاتلانو معلومات اون شي. ادارې مخ کلی کې په کار خدا ده چې د پیښور په سانحه کې ککړ وسلوالو ته عبرتناک سزا ورکړی شي خو دلته د ټکو حد پورې د عبرت د نخې جوړولو خبرې کیږي نه چې پاغه عمل وشي. ادارې وایي د خوښشوي زړونو تسلی به هله کیږي چې کله د پیښور د سانحې منصوبه کوونکو او د هغوی کردارونو ته د اولس مخ کې پانسی ورکړی شي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې ډېر زر به د پیښور د سانحې حقایق مخې ته راشي او وسلوالو سره به حساب برابر کړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان مخبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د امریکا کانګرس ته د هیواد د ولسمشر باراک اوباما د وینا په اړه مقاله خپره کړې ده. او امریکایي وال سټریټ جرنال بیا د افغانستان د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم لخوا د یو جدا امنیتي ځواک د جوړولو د هڅو په اړه لیکنه شایع کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د هارون باچان اورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما خبره راغستل شوې چې دغه هیواد کانګرس ته په کلنیزه وینا کې وویل موږ د پیښور له ښوونځي د پارس تر کوڅو پورې له هغو خلکو سره چې د ترهګرۍ پیښو ښکار شوي کلک ولاړ یو. اوباما کانګرس ته دا خبرې تر هغې څو ورځې وروسته وکړې چې وسلوالو د فرانسې په پلازمینه پارس کې 18 کسان ووژل. نوموړي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د وسلوالو ډلو پر ضد د اقدام کولو لپاره له کانګرس څخه د لا زیات ځواک غوښتنه وکړه، هوډ ښکاره کړل چې د وسلوالو د پنخه کولو د هغوی د شبکو د له منځه وړلو د خپلې ادارې پالیسۍ ته به دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر بشري ارزښتونو ته د درناوي خبره هم وکړه. ویل همدغه لامل دی چې موږ د خلکو د رایې د اظهار د ازادۍ، د سیاسي قیدیانو، ښځو او لږکیو د حقونو دفاع کوونکي یو. د لیکنې تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره اونۍ د فرانسې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ښولو لپاره پاریس ته ولاړ. کیری چې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره د سفارتي هڅو په رامنځته کولو کې مهم رول ولوباوه، د پاریس پیښه په کلکه وغندله. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغان او بهرنیو چارواکو له خولې لیکل شوي د افغانستان د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم هغه هڅې چې غواړي د هیواد د شمالي برخو په امنیتي مواردو کې ځانګړی نفوذ ولري ښایي د افغانانو نازک اتحاد له خطر سره مخامخ کړي. په لیکنه کې د دوستم د ویان بشیر احمد فرهمند خبره راغستل شوي چې ویلي دي مرستیال ولسمشر د افغانستان د دفاع له وزارت غواړي چې د شاوخوا 20,000 کسانو د هیواد ځواک جوړولو په کار کې مالي مرسته ورسره وکړي. د فرهمند په خبره د افغانستان مرستیال ولسمشر غواړي د غسرتيري یوازې په شمال کې نه بلکې د هیواد په یو شمېر نورو برخو کې هم پر دندو وګماري. یو غربي ډیپلوماټ له وال سټریټ جرنال ورځپاڼې سره په خبرو کې پوښتنه کړې چې د افغانستان مرستیال ولسمشر واقعي هم دغه څه کول غواړي نو بیا د یوې اوږدې مودې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د مالي لګښتونو پوره کولو تر شا دلیل څه و؟ په لیکنه کې بیا د بلخ د والی عطا محمد نور د ویان منیر فرهاد په حواله ویل شوی چې د افغانستان د شمال د امنیت لپاره یوازې او یوازې افغان امنیتي ځواکونه کفایت کوي او دا چې دوی دغه مسولیت د کوم بل ځواک په لاس کې ورکولو ته تیار نه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یمن هوتی وسلوالې ډلې د تاریخ او د دغه ډلې د مبارزې په اړه لیکنه خبره کړې وای. که څه هم هوتی ډلې د ایران د مرستو تورونه رد کړي خو په سیمه کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاو تاریخواله دغه هیواد نور غیر مستحکم کولای شي. د مقاله نوري برخه د ګلې حسنورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یمن کې د هوتی وسلوالې ډلې په اړه په یو مقاله کې وای چې د یمن په شمال مغرب کې دغه ډله له حکومت سره له 2004 کال راهیسې په جګړه کې بوخت ده. په هغه موده کې د ولسمشر علي عبدالله صالح واکمنی وا او یمن له امریکا سره ملګری هیواد وو. ورسپانه وای که څه هم په یمن کې سنیان په اکثریت کې دي خو هوتی یاغي ډلو کې شیاګان شامل دي. په عراق د امریکا د برید وروستو د دغه ډلې مشر حسین الهوتی د ولسمشر صالح پر ضد بغاوت شروع کړو. حسین الهوتی په 2004 کال کې وژل شو خو د دې وروستو د دې ډلې پلاویانو د هیواد په شمالي سیمو صدا کې جګړې ته دوام ورکړو. د اوږدې جګړې وروستو په 2010 کال کې د ډزبندۍ اعلان وشو. ورسپانه زیاتوي چې سعودي عرب په 2009 کال کې د هوتیانو پر ضد یو اړخیزه عملیات پیل کړي ول. په 2012 کال کې د عرب اسپرلي پاسون کې د ولسمشر صالح حکومت رانسکور کړ شو او د دې پر ځای ابو ربو منصور هادی په واقع راغلی. له دغه مودې رئیسی هوتیان په یو پراخ سیاسي غورځن کې بدل شول. د هوتی پلویانو تمه لرله چې دا ډله به له هیواد نه درغلي ختم کړي او په هیواد کې به امن پر ځای کړي. نیویارک ټایمز ورسپان لیکي چې هوتیانو په سپتمبر میاشت کې د پلازمینې سنا کنټرول په لاس کې واخستو خو له دغه مودې رئیسی پرې القاعده شبکې روزانه بریدونه کول چې په اکتوبر میاشت کې د هوتیانو په یو لاریون بمی چاودونو کې د سلویختو نه زیات کسان ووژل شول. ورسپانه د یمن د چارواکو او سفارتکارانو په حواله وای چې هوتیانو مشري 3 کلن عبدل مالک الهوتی کوي او ورته د ایران ملاتړ ترلاسه دي. کسم هوتیانو دا تورونه رد کړي خو نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې یمنی چارواکو یو داسې جازونه نیولې دي چې پکې له ایران څخه وسلې هوتیانو لپاره لیکدل کېدی. ورسپانه وایي چې په دې وروستو میاشتو کې د یمن حکومت کمزورې شوې، ځکه هوتیانو د یو شمېر وزارتونو کنټرول ترلاسه کړی دی. زیاتره شنونکي اندېښمن دي چې په سیمه کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاوتریخوالی د هیواد نور غیر مستحکم کولی شي.
او اوس هم ورزو یو بل ریپورت ته، په داسې حال کې چې په یورپ کې د مذهبونو په حق لا د حساسیت په موضوع نوی باسونه راپورته شو، په خاص توګه په پیرس کې د یوې مجلې لاړه د پیغمبر اسلام د کارټون چاپولو، په دغه مجله وسلوال برید ټول نړۍ کې د مذهبونو د احترام او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې شروع شوي. د لړ کې چک ریپبلک هم په نړیوالو رسنیو کې ذکر کیږي. د دې سوجله د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې په یو ریپورت کې د یوې لنډې نه پساوري. چک ریپبلک چې په خوا د چیکو سلواکیا برخوا د سلواکو نه په 1993 کال کې د یو ریفرندم د لارې جدا شو، د یورپ په منځ کې پروت هیواد دی او خوښه یو کروڑ او شل لکه آبادی لري. دا هیواد د ځنې نورو عواملو ترڅنګ د لوبو په میدان کې هم د ټینس لوبې لوجې مشهور دی. خو دې ریپورت کې یو داسې موضوع څېړل کیږي چې په دې هیواد کې هم پرې ډېر کم خلک خبر دي. د رګبي لوبا چې د خربوزې په سیر د یو بال په ذریعه کېږي، په کې لوبغاړي بنډې وهي، د غبال د خپل مخالف ټیم نه په زور اخلي او مخالف ګول ته غورځوي. رګبي د نورې دنیا په نسبت چک ریپبلک کې ډېر کم خلک پیژني او دا را د قومي لوبې حیثیت نه لري. د یورپ په یو وړوکي هیواد کې د یوې غیر مشهورې لوبې حواله د ګټلو یا بایللو لوجې نه درامنسته شوي، بیا څنګه نړیوالو رسنیو کې د دې خبرې دومره تذکره کیږي؟ د دې وجه دا ده چې د رګبي د لوبې انتظام کوونکو د خپل لوبغاړو لپاره د ارزان یونیفارم یا وردی لټون کولو، چې پکې یې د پاکستان د کپړې د کارخانو په حق معلومات ترلاسه کړل. د دوی په نظر هلته ورته په کمه بیا خی یونیفارم د ملاویدلو امکان وو، خو لانجه هغه وخت رامنځته شوه چې د چک خلکو په دغه یونیفارم د خپل هیواد د جنډې د چاپ کولو غوښتنه وکړه او په دې تصویر کې د چک ریپبلک د قومي نښې یعنی ازمري د تصویر لکۍ پاکستانی سوداګرو ته داسې ښکاره شوه چې ګنی د الله پاک نوم ترې جوړیږي او له دې وجې د یونیفارم د جوړولو نه انکار وکړو. که څه هم دغه مسله ډیره زر واضح شوه او د چک خلکو د پاکستانی سوداګرو غلط فهمي ختم کړه، خو د پیرس د شارلی هب دو مجلې مسلې ته په کتو سره نړیوالو رسنیو دا خبر په سمدستي ډول راپورته کړو. په چک ریپبلک کې د مذهبي چارو کارپوه ایوان اوډیلو وای چې دغه تصویر کې د مذهب د سپکاوي هیڅ امکان نشته، خو بیا هم زیاتره خلک د مذهب په معاملہ کې حساس وي، نو دوی به یې په هر حال کې احترام کوي چې دا راز په نړۍ کې د یو تن زړه هم آزار نه کړی شي. خه خبره دا ده چې د چک ریپبلک د رګبي د لوبې انتظام کوونکو هم دا ستونزه دین اسلام ته په ډیر احترام ورکولو سره هواره کړه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او د شپږو بجو نه پاس هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. دا وخت د سلام پښتونخوا د خبرونه د برخي و بل سندره د برېخنا عمل په غږ کې تاسو ته وړاندې کوو.
جوڑ کری زمون شپن کو تا پتا
مشال ریډیو خبرونو کې ادا غړې سلام پښتونخوا چې ولنې خبرونه دا تاسو ورته وګې د برېښنا امیل په غک کې مو د سولې په اړه د سندره اوریدله ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د امریکا صدر باراک اوباما خپل ولسته په خپل تازه وینا کې ویلي دوی افغان ملي امنیتی ځواکونه روزلي او د امنیت ټول چارې ورته سپارلې دي د په خبرو اوس افغان ځواکونه د جوګه دي چې د خپل هیواد ساتنه وکړي پښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم افغان ملي پوز د وسلوالو او بهرنیو تیری د مخنیوي او د هغوی د مقابلې صلاحیت لري او کڅنګه او په دې برخه کې نیمګړتیا وشته او کنه په امیر ساحل د موجود افغانستان د امنیتی او دفاعي چارو کارپوهانو سره سیړل ده
د سېشنبه یا نهه پښپا امریکای ولسمشر باراک اوباما ولسته د کلنۍ وینا پر مهال ویل دوی په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسولې د په خبره افغان ملي امنیتی ځواکونه وسدا وړتیا او توان لري چې خپل هیواد امنیت وساتي آیا واقعیا داسې ده په کابل کې د امنیتی او دفاعي چارو په نور نواز پیاوړې وای افغان پوځیان د مورال لري چې د بهرنیو ګواښونو مخنیوي او د هغوی مقابله وکړي خوستون زده ده چې افغان ملي امنیتی ځواکونه کافي وسایل نه لري لکه د افغانستان هوایی ځواک جنگي الوتکې نه لري او ځمکنی ځواک یې له درنې وسلې به برخې دی
افغانستان اردو دین او سیان نه لري فرضنه وایي کوه نه لري ترکی کوه نه لري زیر پوش ټانکونه دغه شی نه لري هغه درنه وسایل د جنگ په برخه کې چې تعرضي شکل لري د دښمن نه کوي کوي مورچې د دبرینه کوي داسې ځور ځایونه هغه نو په سپکه وسله باندې له منځه نه ځي دغه درنه وسله چې اردو ته ورسولی شي انشاءالله اردو به پخپلو سرحداتو په ساتنه باندې کامیابه شي د اوس هم تاسو په جریان کې چې په دګام ولسوالۍ کې زموږ عملیات سرته ورسېدل هغه سرحدات دی خپل ځای ترلاسه کړل هغه منطقې اخلاص یې کړلې او څه هم وخت تیر شو
په کابل کې د دفاعي چارو پوه پخوانی جنرال امر الله امان هم وایي چې افغان ملي ځواکونه وسلې او نور جنگي او غیر جنگي وسایل نه لري نه د خبره په تیرو دیارلسو کلونو کې افغان مشرتابه په دې کې بریالی نه شو چې له نړیوالو غوښتنه وکړي چې له افغانستان سره خپلې کړې ژمنې پوره کړي
د افغان دکشن ولا پلاس باندې نوې ټکنالوژي ولري ونه لري دوی د مور وطن قرباني ته حاضر دي اما انسان دې لپاره نه ده پیدا چې همیشه
باید خپل ارزو کې مرګ ولري، داسې کې باید ښه ژوند ارمان ولري. متاسفانه چې دیارلس کلن حکومت دغه کردی چې اوس ډاکټر اشرف غنی ته پاتې ده، په تاسف سره چې درست رهبري ونه شوله، هغه نړیوال وعده قاودونه ورته ورکړي. متاسفانه د نه سالم او د نه رهبري توب باعث همدغه شی شو چې دوی ونشه کولی چې هغه قاودونه د افغانستان خلکو ته عملي ورښودلي وه او په کرسیو ته کینولي وه.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما ولس ته په خپله وینا کې دا هم وویل چې بهرنیو ځواکونو افغان ملي امنیتي سرتېري روزلي دي. د امنیتي چارو پوه نور نواز پیاوړی زیاتوي دا رښتیا خبره ده چې افغان پوځیان په ښه ډول روزل شوي دي، خو پخوانی جنرال امرالله امان پر دانګام ولسوالۍ د وسلوالو حملې او د افغان ځواکونو د غبرګون په مثال ورکولو سره وایي د افغانستان ځمکنی حالت داسې دی چې غرونه، ځنګلونه او دښتې لري، نو ځکه د سرتېرو د لا نورې روزنې او په تېره بیا د وسلو او نوې ټکنالوژۍ اړتیا ده. کنه اندېښنې موجودې دي چې د دانګام په څیر د پیښو تکرار ښایي د افغان ملي اردو د سرتېرو زیاتې مرګ ژوبلې لامل شي. ملګرو ملتونو هم په خپل وروستي رپورټ کې تیر کال په افغانستان کې د ملي پوځ او ملي اردو لپاره یو له تر ټولو خونړیو کلونو بللی او ویلي ول چې تیر کال په هغه هیواد کې د نامنیو نښتو او تاوتریخوالي په نورو پیښو کې شاوخوا 4000 سرتېري ووژل شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته سلام پښتونخوا. دا غړی وړاندې کوو چې پکې د افغانستان په اړه یو ریپورت ته ورزو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د نهه په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ډېرې مودې د ځنډ وروسته د خپلې کابینې نوماندان ولسي جرګې ته وړاندې کړي وو چې پکې یو بل مشکل را وړاندې شوی دی او ویل کېږي چې ځینې نوماندان د دوو هیوادونو شهریت یا تابعیت لري. په دغه مسله باندې زمونږ خبریال سیف الله افغان د کابل نه دا ریپورت را لېږلی.
ورسته له هغه چې د کاندید وزیرانو په لیست کې د دوه تابعیت کسانو د موجودیت اندېښنې رامنځته شوې، د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره له نوماند وزیرانو څخه کتبان یو لړ ژمنې اخیستې دي. د دې جرګې منشي سید اکرام د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
تعهدنامه اکثر ځانګړي نوماند وزیر صاحبان چې موږ دوه ګونې تابعیت نه لرو او که په هغه صورت کې دوه ګونې تابعیت په دوی باندې ثابت شي نو دوی خپل دنده له لاسه ورکوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کیږي.
ښاغلی اکرام وویل د ولسي جرګې لخوا د دې جرګې د لومړي مرستیال تر مشرۍ لاندې کمیسیون د کاندید وزیرانو سندونه څېړي او له دقیقې څېړنې وروسته په څو پړاوونو کې دا کسان په عمومي غونډه کې خپلې طرحې تشریح کوي. له دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شول چې شاوخوا 14 کاندید وزیران دوه ګونې تابعیت لري او د ځینو آن تحصیلي اسناد هم نیمګړي او له ستونزو ډک بلل شوي. د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ولسي جرګې له غوښتنې سره سم دوی د نوماند وزیرانو د تابعیتونو په اړه خپلې څېړنې پیل کړې دي. اخوا حقوقي کارپوهان وایي ولسي جرګه حق نه لري چې دوه تابعیت لرونکي وزیران په راتلونکي کې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. یو افغان حقوق پوه عبدالسمر سیرت د چهارشمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل ولسي جرګې ته حق ورکړل شوی چې دوه تابعیت کاندید وزیران یا رد یا تایید کړي، خو د ورته ژمنو اخیستل د قانون خلاف کار دی.
کېدای شي ولري یو وزیر دویم تابعیت هم ولري، مګر دغه چې وزیر څه دوه تابعیت لري د هغې د تایید او د رد صلاحیت ولسي جرګې ده. خو دا اوس ولسي جرګې دغه چې یو موافقت نه اخیستی ده، خپله د اساسي قانون نقض ده. اساسي قانون ته دوی چې تایید کړی یا رد کړی، نو وخت دغه کوم قرارداد چې دوی ورسره امضا کړی که په راتلونکي کې تاسو دوه تابعیت شوی یا دویم تابعیت تاسو پیدا شو، موږ تاسو څارنوالۍ ته معرفي کوو. راتلونکي کې د دغې موافقې په اساس باندې قانون د لحاظه نشي کولی څارنوالۍ ته معرفي کړي.
حقوقي کارپوهان په داسې حال کې د ولسي جرګې لخوا له نوماند وزیرانو څخه د ژمنې اخیستل ناقانونه کار بولي چې اوسنۍ کابینه هم له شاوخوا 4 میاشتو وروسته معرفي شوه، خو دوه تابعیت کسانو نوې ستونزې پکې را پیدا کړې. ولسي جرګې ته تر معرفي کېدو مخکې دوه نوماند وزیرانو استعفا وکړه او ځینو کاندید وزیرانو بیا ویلي چې خپل دوه ګونې تابعیت به لغوه کړي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای په افغانستان کې حکومت او امنیتي ځواکونو له اړخه په خبريالانو د تشدد او هغوی ته د غواخونو پیښې زیاتېږي. په خپل تازه ریپورت کې یاد ادارې ویلي چې د رجحان د 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ لاستراولنې له خطر سره مخامخ وي. د دې ریپورت مهمه برخه د پامیر ساحل نورو.
د بشری حقوقو څار نړیواله اداره په خپل تازه رپورت کې وایي افغان حکومت په دې کې پاتې راغلی چې خبریالانو ته د ګواښونو پیښو پلټنې وکړي او پړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. دا رپورټ اته څلوېښت پاڼې لري او پکې د افغان خبریالانو د ویرونې، د هغوی ځورونې او پر هغوی د حملو پیښې لیکل شوي دي. رپورټ وایي د خبریالانو د ازادۍ د حفاظت نه کولو له کبله هغه کسان لا زړور شوي دي چې په افغانستان کې پر حکومت، ملي امنیتي ځواکونو او نورو ځواکمنو ادارو او کسانو د تنقید ځپلو ته ژمن دي. د بشری حقوقو څار ډلې رپورټ وایي د وسلوالو طالبانو فعالیتونو له کبله هم په خبریالانو کې ویره خپره ده، ځکه چې وسلوال پر هغو خبریالانو حملې کوي چې خبرونه او رپورټونه یې د هغوی په حق کې نه وي. د هیومن رایټس واچ د آسیا څانګې مرستیال مشر فیلم کین وایي په افغانستان کې افغان چارواکو، جنگ سالارانو او وسلوالو خبریالانو ته ګواښونه کړي، پر هغوی حملې کړي او له 2002 زیږیز کال راهیسې یې په لسګونه خبریالان وژلي دي. د زیاتوي دا هر څه د قانون او یا هم عدالت د وړاندې کېدو له ویرې پرته شوي دي. په بله معنا د عاملینو او ککړو کسانو پر ضد حکومت هیڅ اقدامات نه دي کړي. رپورټ وایي د دولتي او نادولتي کسانو لخوا د خبریالانو ګواښنې او پر هغوی د تشدد پیښې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ، کورنۍ او نړیوالې لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ وي. په افغانستان کې هم د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د ستونزو په اړه کارکوونکي ادارې ورته خبره کوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې نای په خپل وروستي رپورټ کې 2014 زیږیز کال د خبریالانو لپاره تر ټولو متشدد کال وګرځاو او ویل چې د 2013 زیږیز کال پرتله تیر کال په افغانستان کې پر خبریالانو د تشدد پیښې 46% زیاتې شوې. د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې د ولسمشر اشرف غنی له حکومت غوښتنه کړې چې د خپل انتخاباتي کمپین ژمنې پوره کړي او د بیان ازادۍ حق ساتنه وکړي. د بشری حقوقو څار ادارې ته شاوخوا دیرش خبریالانو او د مطبوع او رسنیو مشرانو ویلي دوی اکثر د ګواښونو او تاوتریخوالي له کبله خپل خبرونه، رپورټونه او معلومات سانسوروي. رپورټ د پکتیکا د یو خبریال خبر راخیستی چې د یو رپورټ تر خپلولو وروسته ورڅخه والی پوښتنه کړې وه چې هغه رپورټ یې ولې خپور کړی. خبریال د نوم نه ښودو په شرط ویلي والی دا وګواښه چې زنداني به یې کړي او دا چې هیڅ حق نه لري چې پر حکومت ته انتقاد خبرونه او رپورټونه خپاره کړي. هیومن رایټس واچ پر ولسمشر غنی ټینګار کړی چې پر خبریالانو او رسنیو د هر ډول حملو غندنه وکړي او په سمدستي توګه د تاوتریخوالي د پیښو پلټنه او عاملین یې عدالت ته حاضر کړي.
د سلام پښتونخوا خبرونه اخیری شیبه دي او د دې خبرونه د ترتیب مطابق اخیری شیبه کې درته یو بل سندره هم لرو چې د شان خان او بختیار خټک په غږ کې ده.
یو جوړ جامې د ټن د کور مال راوړا، تازه تازه ګلونا د سن مال راوړا، ګلاري باز وړ کمی سپور مال راوړا، تازه تازه ګلونا د سن مال راوړا، تازه تازه ګلونا د سن مال راوړا. پخار کی کا تیارا ماں پٹا د پختو پریواجنو کدی دارا، ماں پٹا د پختو پریواجنو کدی دارا، دیر آؤ گمرو گانو ڈک دشور مالا روڑا، تازہ تازہ گلو نادری سرو مالا روڑا، گلاڑی باز وڑ تک مستور مالا روڑا، تازہ تازہ گلنا دے سنور مالا روڑا، تازہ تازہ گلنا دے سنور مالا روڑا. چالئی میں دنت کئی پجی نکو کی برابر کا،
تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور